افغانستان کې ماز دیگر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو ملګر ملتونو د افغانستان په لوېدیس کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خبر کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په یوه خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي چې د اکتوبر د 15 تر منځ دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 340000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبر پاڼې له مخې تخمینا 1400000 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هرات په زلزله ځپلو سیمو د همغږۍ ادارې او چا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي موندلې دي. او چا په یو بیان کې همداراز ویلي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې د وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. لدې مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لوېدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په 90 مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفع پر لور وخوځېدل. رفع د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرایل اداره کوي. د غزې ترنګ د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بند شوی او له څو ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسي بمباري وړاندې ده. مصر د رفح سرحد مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅه کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له آرایش ښار څخه ساحلی سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخو ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونونو ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوه ټول په 22 کاله بند محکوم کړي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی. خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې دې کښتۍ څو تنه عمله درلوده او څوک په څو کاله بند محکوم شوي دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې یوه بهرنۍ کښتۍ چې 12 میلیون لیټره تیل یې قاچاق کول ونیوله. د قضایي چارواکو په وینا د دې کښتۍ تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکنۍ لوبه کې چې تیره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د یوه ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ټولنو په ګډون د یو شمېر خیریه بنسټونو مشرانو په نړیوالو غږ کړی دی چې د هرات له زلزله ځپلو سره زیاتې مرستې وکړي. آیا له افغانستان سره بشري مرستې په دې هیواد کې د فقر اندازه کمولی شي؟
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې هېواد کې د خلکو اقتصادي ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمن د غره د غزولو د یو بخې د یو کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دکاندارانو څخه ټوله کړل، د دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د منځني ختیځ کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د وروستیو شخړو له حاله خبر شئ. خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادش د حضور پر څرنګوالي سرخی
دا غدایشت دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیز کې زلزله ځپلې یوازې پرې نه دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي، په دې زلزله کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیا او پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمن شوو ته د مرستو رسېدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده چې دوی ته لازمې مرستې ورسیږي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نه کړي. هغه پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي، د ټولونو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمیر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمیر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمیر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمیر ښایي ډېر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کېږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2.5 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
ومو ریډل چې د ناروی د کډوالو د شورا مشریان ایګلند ویلي نړۍ باید د افغانستان په لویدیز کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه ږدي. نن سه شنبه د بي وزلې د لمنځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام يو ان دي پي د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې ویل کېږي 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو ویب پاڼې د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش له قوله ویلي په نړۍ کې باید بي وزلې نه وي او په وړاندې باید مبارزه وشي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې عاید د تیرو دوه کلونو په پرتله کم شوی او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
نن د اکتوبر ولسمه د بی وزلی د منځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدي چې اوس مهال د بی وزلی له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بی وزلی سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیا او د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم را رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکي ملیحه ازادي ورته ویل پخوا په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بند د اسلام علي اړه شو چې پیرکی په خولو ته مخه کړی. هغه ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکی په خوم کا د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتوي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو خاطره چې د طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بیکاره ناستي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم چون کار میکرد، خودم کار میکردم.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل.
خریداري کړم.
د ښځو ترڅنګ نارینه هم وایي چې بیکاري ډیره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
ایا څلور کاله په حکومت کې خدمت کړی؟ د کور کرایه 3000 ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه دور کړی. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هغې ورځې راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایي کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې سیاسي بدلونونو د بیوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغېز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
ترڅو چې دا مرسته چې افغانستان سره نسبی مرسته چې افغانستان سره کې دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګیږي او خلکو ته کاروبار او اشتغال زمینه مساعده نشي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال لپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلۍ شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. خغلی ګوتریش ویلی له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړی او آیټیا وو، لکه خوراکي توکو وبو روغتیایي خدماتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدماتونو له نشټوالي او انرژي کار کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشټوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران تعبیز او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک بتر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د ترانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کله بنده شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د ترانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغه سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حمله چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بند کړې او پر لپسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو وژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نور هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرائیلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوی. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبريال وای نن سهار د خان یونس نصیر روختون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزا کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرائیلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبردارای ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرائیلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته انکتنه وکړو، بیا هم له احمد کلاورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماته ورکړه، چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو ورسپنو دا یوه تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خبره کړې دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورسپانې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایط واچولې ده. په داسې حال کې چې د ورسپانې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنه شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وای ووکس هومره چې توانې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر د هم ویلي دي چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لوی ناکامي و. د استرالیا چاپ سانډي مارننګ هرال دراس پانی یو پزړه پورې مطلب خبر کړی چې عنوان دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیر مسکا راوسته. په مطلب کې راغلی دي چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې و، خو داسې ول کچې افغان لوبغاړي په دې پوهیدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو معنا څه ده. سانډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د ماليزیا چاپ ستریت ټایمز ورسپانې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې سا ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د نه شپې تمنډو په توپیر ماته ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ لمخکخو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبي وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبي په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخسته ده چې ویلی وو د هیله لري د بریابه په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو لزرو زیات کسان ووژل او له 2000 زیات نورې ټپیان کړل د خلکو پر شوندو مسکارا ولی. او هندستان ټایمز ورسپانه د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخسته ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبي دوه ورځې مخکې خبرداري ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټوئیټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبي د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپل پخوانی لیکنې په دوام انګلند ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې و او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتېږي.
د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمندي کوتل د جوړیدو چارې پیل کړې. دوی وایي دغه 15 کیلومتر کوتل د جوړیدو لپاره بسپنه راټول کړي او په شاوخوا څلوېختیا 500 ورځو کې به چارې بشپړې شي.
د غزنی ولایت اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ په غزیدل لارې پروت خونی کوتل دلته په دغه کوتل کې یو ژړ بل دوزر په سپیرغ کې لارې باسي. دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای دغه 15 کیلومتر کوتل د جوړېدو لپاره بس په نټوله کړي او په شاوخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار شي. سردار ولی هیوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دوی وای ک دغه 15 کیلومتر کوتل جوړ شي تر مرکز غزنی پورې به د 1200 ساعتونو مزل 6 ساعته تر لاندې شي.
نیمای چاري چې د تیر نظام کې جوړې شوی او پات چاري د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل دکاندارانو څخه ټوله کړل نو د خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی. نو ان شاء الله سلوې 15 ورځې بعد په دغه لار باندې موټر ته ګراته وکړي.
اجی محمد یونس ته دغه سیمه یو مخور او د کوتل خون د جوړولو مسول دی. دی وایي دې تارس وچ خلک پیسې راټول کړي او د کوتل د بیا رغولو چاري پیل کړو. موږ د ولایت مرکز څخه ډیر لري او لارې مو خراب دي. د زیاتوي موږ غزنی مرکز ته درې لارې لرو خو درې واړه ډیر وجدې دي چې دغه کوتل جوړ کړو بیا به دا لار لندسي.
موږ د خونی کوتل د سرک لارې او چاریم په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ دوه درې لارې د غزنی ولایت سره لرو چې یو ناور ده یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې دا په زمن کې ډېر نږدې د غزنی ولایت
لاجرستان ولسوالۍ څخه چې کله هم خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي لومړی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي چې دغه لار تقریبا په دریو څلور ورځو کې وهي. اجی عبدالباری غزنوی د سیمې یو قومي مخور دی. دی وایي د ناور لار هم 12 ساعته اوږده ده خو ژمی بیا د خلکو ستونزې څو برابره ورسره زیاتې سي چې د خونی کوتل لار جوړه سي څلور ساعته لنډیږي.
دا د ناور لار چې د وروره دا 12 ساعته لار ده هغه ډیره اوږده ده. دا زمي د خلک مشکلات لري وروره په هغه لار باندې نشي تللی. دلته مریضان پیښیږي سر اخلاص اجرستان ولسوالي خلک ډیر مشکلات لري لغه لار سه. او دا د خونی کوتل لار سه ده دا چې د 4 ساعته مثال هغه نه کم راځي غزنی ته موږ په دغه لار باندې زر رسیدلی سو.
دا په داسې حال کې ده چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لار په اساسي ډول سره جوړه او پخه کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولې خرابې لارې ورغوي. د ولایت ویاند حافظ عمر وایي
د هغه د کوتل خونه په بنا باندې موږ وړاندیزونه پیشنهادونه له اړوند وزارتو او همدار اس غزنی ولایت کې مول اړوند ادارو سره شریک کړي دي. د اجرستان ولسوالۍ ولسونو ته دا ډاډ ورکوه چې په نږدې وخت کې به د کوتل خونه د اجرستان ولسوالۍ دغه ستونزو ته برسېږي.
د غزنی اجرستان د لوړو غرونو په منځ کې آباد یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د لویو لارو د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري. دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې سا ورکوي.
د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ژوند نورو اړینو سانتیاو د نشټوالي تر څنګ د سړک له خرابوالي هم شکایت کوي. نور به په دې راپور کې وورو.
د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو سانتیاو بي برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرایزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لګوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دوازې بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه لرو چې دا سړک موږ ته ورغول شي او د دې تر څنګ نور ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو، او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیری ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده، تر دې خرابه ده چې له لوړو او کمک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بل خواته لار نشته چې و سیلاب د ندیر شي په هغه کې بیوري، خو ډېر خلک ژوند له صبر کړای دی، سیلاب د لوسه ډېر خلک ژوند ور کړای دی، د میرزای د لوسه چې لار خروپه دو و زوی تر صدای نشي، می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی، خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاو نشته او له هر ډول پرمختګونو به برخې پاتې شوي دي. د سپیری او بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل:
دلته د برک مشکل زیاته، برک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی. زموږ د پاره دا زیات مشکل دی چې بازار ته رسیږو، د نیم ساعت مزال وي، دوه درې ساعتې ته ورسیږي، لار خامه ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي ویل:
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي، او که د پراخۍ نه وروسته به جارګرۍ چارې هم کیږي، نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړي دوی د حل کولو کوشش کیږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي، دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دی وی د سپیری زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو، گیان، برمل او اورګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ او راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کېدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرند شهر نه تاسو سره تماس نیولای. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پیردوس واړم او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران لرونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او دا یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردی له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شي وي، حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران چې دا متخصص دی یوشي د بل د بل مرز کارم سره کوي، مثلا د متخصص د ډوکوي د مغزیاتو کارم کوي. د انسان د هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دوا ویم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي، مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخصیص وکي. نو دای باید چې ډیر مرز ځان ته ډاکټر یې، باید ډاکټران پر 100 روپی اخلي، نو د دې مخه دی ونیسي.